د ازادي رادیو ډیرو قدر منو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو دوه ساعته پر لپسې خبرونه له هم دی شی به پایل شو. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پای ته ورسیده. په دې لومړنۍ سهارنۍ خبری مجله کې به واوري چې د بریتانیا څو لوی مرستندوی ټولنې په خپل هیواد کې د افغانانو په تیربیا ماشومانو د ژوند ژغورنې لپاره د بسپنې په ټولولو پیل کړی دی. په افغانستان کې بیا د بې وزلۍ تر څنګ خلک د خوراکي موادو له لوړو بیو شکایت کوي.
یو مون غنم سل روپۍ 2500 روپۍ سوي، یو کیلو ګاز 15 روپۍ، یو سل شل روپۍ سوي، صحیح ده؟ یو لیتر تیل 15 روپۍ او 80 روپۍ سوي. ملت څه شوکی؟
د کابل یو شمیر خاریان چې غواړي پاسپورت واخلي د طالبانو د پاسپورت د ریاست له چارواکو د پاسپورت د دفتر د ژر پرانستلو غوښتنه کوي.
مریض ډیر په وضعیت خراب کې کور کې راته پراته دي، ریاست پاسپورت کې لږ زره توجه وسي چې موږ مشکل حل سي.
د پاسپورت رئیس بیا وایي چې دغه بهیر به په څو لنډو ورځو کې په کابل کې بیرته پیل شي.
ماشینونه مر پر شوی دي، نو ان شاء الله په دنيتي څو ورځو کې به د پاسپورت هغه په عالیت په مرکز کې هم بیرته شروع شي.
په پاکستان کې د بشري حقوقو د یو مشهور فعال کورنۍ وای ورسله دی چې ادریس خټک د پوزي محکمې له لوري د جاسوسۍ په تور محکوم او په 14 کال بند محکوم شوی، له هیڅ شي خبر نه دی. دا لومړنۍ نیم ساعت خبری مجله زنوری است. نوری د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. نن پنځشنبه دی 14 هجری لمریز کال دی، لیندې یا قوس د میاشتې 15 د 2021 میلادي کال دی، دسمبر 14 ده. پیل دې سات په مهمو خبرونو کوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د امریکا کانګرس پرون هغه کلنۍ دفاعي بودیجه تصویب کړه چې پر اساس په افغانستان کې د امریکا د شل کلنې جګړې د ارزونې لپاره یو ځانګړی کمیسیون ټاکل کیږي. د طالبانو حکومت د 9 محکمو لپاره رئیسان وټاکل. د پاکستان لپاره د امریکا نومول شوی سفیر ډونالډ بروم د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته ویلي چې پاکستان کې به د ترهګرو ډلو القاعده، داعش، پاکستاني طالبان، جیش محمد او لشکر طیبه پر ضد پریکړه اقداماتو پر التیا ټینګار وکړي. بشپړ خبرونه. د امریکا کانګرس پرون هغه کلنۍ دفاعي بودیجه تصویب کړه چې پر اساس په افغانستان کې د امریکا د شل کلنې جګړې د ارزونې لپاره یو ځانګړی کمیسیون ټاکل کیږي. د دغه کمیسیون ټاکل د 88 میلیارد ډالرو دفاعي بودیجه یوه برخه ده چې سنا جرګې د 9 مثبتو د 10 مخالفو رایو سره پرون تصویب کړه. له دې مخکې تېره اونۍ د امریکا استازو جرګې دغه بودیجه چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن توشیه ته اړتیا لري تصویب کړې وه. د افغانستان د جګړې د ارزونې کمیسیون به له دواړو ګوندونو جمهوري پالو او ډیموکراتانو څخه جوړ 14 غړي ولري. ورته یو کال وخت ورکول کیږي چې په دې اړه خپل لومړنی راپور ترتیب کړي او د نهایي راپور د ترتیبولو لپاره د کمیسیون ته 3 کاله وخت ټاکل شوی دی. دا کمیسیون به د دغې جګړې یو بشپړ جاج اخلي او د راتلونکو عملیاتو لپاره به خپلې سپارښتنې وړاندې کوي. په افغانستان کې د امریکا نږدې شل کلنه جګړه د 13 اګست میاشتې په 1 کله چې ټول امریکایي او نړیوال ځواکونه له افغانستان ووتل پای ته ورسېده او طالبان بیرته په افغانستان واکمن شول. د طالبانو حکومت د 9 محکمو لپاره رئیسان وټاکل. د طالبانو د حکومت د ویندوی ذبیح الله مجاهد له لوري رسنیو ته په استول شوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا رئیسان د سترې محکمې له لوري ټاکل شوي دي. طالبانو وروسته له دې محکمو ته نوي رئیسان وګمرل چې یو شمیر خلکو په محکمو کې د کارونو پر پرتسوالي د طالبانو له لوري د قاضیانو د بیا تبدیلیو او په کار د نه پوهېدو په اړه شکایتونه وکړل. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په نړۍ کې د بندي خبریالانو په کلنی راپور کې ویلي چې په 2001 کال په 10 هیوادونو کې 9 او بخی په 2021 کال په 10 هیوادونو کې 293 خبریالان بندیانو چې دا په 13 کلونو کې تر ټولو ډیر شمیر ده. د دې کمیټې د معلوماتو پر اساس په 2021 میلادي کال کې په نړۍ کې 240 خبریالان وژل شوي چې تر ټولو ډیر په افغانستان کې وژل شوي. د دې راپور پر اساس په 13 کلونو کې هم تر ټولو ډیر خبریالان په افغانستان کې وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنرۍ پرون د ازبکستان د ترمز بندر له لارې افغانستان ته بشري مرستې واستولې. په وروستیو کې په ترمز بندر کې چې د افغانستان له خاورې تر 200 کیلومتره لږ واټن لري، د افغانستان لپاره د بشري مرستو د زیرمه کولو یو مرکز جوړ شو. د کډوالو لوی کمشنرۍ یو ان اس سی ار وایي دا مرکز له افغانانو سره د بشري مرستو لپاره کلیدي بندر دی. د دې کمشنرۍ له لوري پرون له ترمز څخه افغانستان ته 40 ټنه بشري مرسته واستول شوه. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری او د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف په ایران کې د افغان کډوالو د ملاتړ لپاره د جنوبی کوریا د 2 میلیون ډالر مرسته هرکلی وکړ. په تهران کې د جنوبی کوریا سفیر یون کهون د روانې اونۍ د سیشن می پورز د ملګرو ملتونو له دواړو ادارو یو ان سی آر او یونیسف سره یوه موافقه لاسلیک کړه چې پر اساس یې په ایران کې له میشتو افغان کډوالو سره 2 میلیون ډالر مرسته کیږي. له دې سره په تیرو 2 کلونو کې په ایران کې له ډیره افغان کډوالو سره د جنوبی کوریا مرستې 10 میلیون ډالرو ته رسیږي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي متحده ایالاتونه د کوواکس پروګرام لري د افغانستان خلکو ته د 1 میلیون ډوز کورونا ضد واکسین مرسته کوي. ټام ویست په خپل ټویټر پاڼه کلی چې د دې سره به افغانستان ته د امریکا له لوري د واکسین مرسته 4 میلیون 300 زره ډوزو ته ورسیږي. د ښاغلي ویست په وینا د دې واکسین ترڅنګ امریکا افغانستان ته 440 میلیون ډالر بشري مرسته کړې ده. د افغانستان عامه روغتیا وزارت وایي تر اوسه پورې د کورونا په نوې بڼه او میکرون د چا د اخته کېدو کومه پیښه نه ده ثبت کړې، خو دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د کورونا وایروس د ناروغانو تر ټولو د مهم روغتون مسؤلان وایي چې تر دې دمه د او میکرون د ازمښت کېټونه نه لري. د افغان جاپان روغتون مسؤلان وایي نه یوازې د او میکرون د ټست آلې نه لري، بلکې د اکسیجن او نورو وسایلو د کموالي له کبله په بحراني حالت کې د لسګونو مراجعه کوونکو ستونزې حل کولای نه شي. د افغانستان د هوایي ځواک یو شمېر خزینه غړي له نړیوال ټولنې په تیر بیا ناتو او امریکا څخه د مرستې غوښتنه کوي. دوی ازادي راډیو ته پر لګولو پیغامونو کې د ځان او د خپلو کورنیو د ژوند په اړه د اندېښنې د څرګندولو په ترڅ کې ویلي
نه د تیښتې ځای لرو، نه له دې هېواد تیښتې دی شو او نه پکې اوسېدای شو.
دوی دغه راز ویلي همغه راز چې نړیوال ټولنې د افغانستان د سپورت لوبغاړو هنرمندانو او نورو ته غیږ پرانسته دوی ته د هم پناه ورکړي. د افغانستان د هوایي ځواک په خوانیو خزینه غړو هم دراز ویلي چې طالبانو تر اوسه پورې نه یوازې ماش نه دی ورکړی، بلکې تر تعقیب لاندې دي. طالبان وایي چې یو شمېر پخواني پوځیان خپلو لیکو ته ورجذب کړي دي. د پاکستان لپاره د امریکا نومول شوی سفیر ډونالد بروم د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وویل چې په پاکستان کې بل ترهګرو ډلو لکه القاعده، داعش، پاکستانی طالبان، جیش محمد او لشکر طیبه پر ضد پریکنده اقداماتو پر التیا ټینګار وکړي. د پاین حال کې وویل امریکا او پاکستان د القاعده، داعش او پاکستانی طالبانو پر ضد ګډ کار کوي، خو دوی هڅه کوي چې پاکستان د لشکر طیبه او جیش محمد پر ضد هم اقداماتو ته وهڅوي. د امریکا او پاکستان اړیکې په ځانګړي ډول له افغانستان د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته نور هم سړې شوې دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
اوس هم په مقړی د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتیګراد پر اساس پر راتلونکو 40 ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لوري اټکل شوی. کابل اسمان ځای ځای ورځ د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه منفی 15، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 11 او ټیټه منفی 2، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 9 او ټیټه منفی 6، مزار شریف اسمان ورځ د تودوخې لوړه درجه 11 او ټیټه منفی 8، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 4.
ازادي رادیو اوري سهارنی لومړنی خبری مجله پاتې برخه بیا هم زنوریاس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته په داسې حال کې چې په افغانستان کې بي وزلي او لوګه د اوش تر رسیدو په حال کې ده، د بریتانیا څو لویو مرستندوی ټولنو په خپل هیواد کې د افغانانو په تیر بیا ماشومانو د ژوند ژغورنې لپاره د بسپنې په ټولولو پیل کړی دی. دوی وای دا ابتکار به په افغانستان کې میلیونونو انسانانو له ژوندۍ پاتې کېدو سره د مرستې لپاره یو کوچنی هیله رامنځته کړي. نړیوال مرستندوی ماسو وای افغانستان د یو داسې ناوړه بشري بحران لور ته روان دی چې په نړۍ کې ساری نشته. نور بل اسمه څروانه وورو.
په بریتانیا کې لویو خیریه مؤسسو په افغانستان کې له 8 میلیونه وګړو سره چې ژوند یې له خطر سره مخامخ دی په ګډه د مرستې ټولولو هڅه پیل کړه. دوی وایي له خلکو څخه د پیسو پر راټولولو به په افغانستان کې د بشري بحران د مخنیوي لپاره یو وړه کړکۍ پرانیسي. د بریتانیا لوی مرستندوی مؤسسې وایي چې په روان ژمي کې په افغانستان کې د 1 میلیون افغان ماشومان ژوند له خطر سره مخامخ دی. په دې مؤسسو کې چې د ډي ای سي په نوم یادیږي د بریتانیا د نړیوال ژغورنې کمیټه، د بریتانیا سور صلیب، سیف د چلډرن او کافور شامل دي. دوی به د هغو خیریه مؤسسو لپاره بس په نټوله کړي چې په افغانستان کې د اقتصادي سقوط، وچکالۍ، لوږې او کووید 19 له کبله له راغلي بشري بحران سره فوري مرستو ته اړتیا لري. د بهرنیو مرستو د کمیدو، د بیروزګارۍ د ډیریدو او د لومړنیو موادو د بیو له لوړېدو سره میلیونونه افغانان د لوږې له جدي خطر سره مخامخ شوي دي. د تعلقان شهر یو وسیدونکې جمعه خان ازادي رادیو ته وویل د خوراکي موادو بای ورس په ورس لبړیشي او د په شمول ډیر خلک درانی ولو وسنه لري.
یو مون غنم سل په 200 روپۍ سوي، یو کیلو غوښه 15 روپۍ، یو سل شل روپۍ سوي، یو تل لتر تل 15 روپۍ او 8 روپۍ سوي. ملات چی شو کی؟
د همدې ولایت د بهاره کولوسوالي اوسیدونکو زرین ګل وای د بیروزګاری او قیمتي لاسه خلک د خپل اولادونو خرڅولو ته اړ شوی دی.
تاسو خلک شته د اوس خپل 15 کالن 2 کالن اولادونه خرڅ کړ، دوی درګه د ورور خپل اولاد ته خپل غته نفقه پیدا کوي. مشران د غریب غاګ نه اوري، ورور هر سړی مصرف اورور خپل عيش نوش کړه. اقتصادي وضعیت ورور ته دوه حالات موږ رسیدلې چې د اوس پهلن یو من ورور ته اوس مجبور یو. موږ په دغه چور کې د دې موږ روزي چای ورته د ول د رقم به ناتوانه شو.
دی ای سی یا د بریتانیایی خیریه مؤسسو ټولنه وای په ژمي کې د لوږې د خطر له کبله 8 میلیونه افغانان مرستې ته اړتیا لري. دوی هم دا راځوي چې 1 میلیون ماشومان چې عمرونه یې تر 500 کلونو کشر دي په راتلونکو 3 میاشتو کې د مرګ له خطر سره مخامخ دي. د بریتانیا د خیریه مؤسسو د مرستې غوښتنې د اعلان خبرېده له پرون چهارشنبه څخه د بریتانیا په تلویزیونونو او رادیوګانو کې پیل شوه. د بریتانیا د سیف د چلډرن مؤسسې د بشري عملیاتو رئیس فونا مکشیلی وای یو کوچنی فرصت لري چې له ټولو افغانانو سره مرسته وکړي. حاضر د ما په افغانستان کې بشري وضعیت خراب بد دی، ژمی چټک را روان دی. دی همدارس وبل د نړۍ په بیلابیلو ځایونو کې بیرنی حالتونه لیدلې، خو په صداقت وای چې داسې بد حالت تر اوسه بل هیڅ ځای نه دی لیدلې. ډیر افغانان وای له یوې خوا د خوراکي موادو بیل وړي شوی او له بلې خوا کار او روزګار په ټپه درېدلې دی. شپېته کلن خانزاده د کونړ د مرکز اسراباد د یوې دولتي مدرسې خادم دی. دی وای چې په خوانی حکومت د میاشتې 15000 افغانۍ معاش ورکاوه، خو په چیرو څلورو میاشتو کې پرې درېدلې دی.
بچو نو مسان لا بغار دي داسې عادت مونږ درو چې وسی وخرو ډیر مجبور شوی خلک ډیر پکا سم مخامخ دي څو زور دې سي درا کوي دا یو غړو خلک کله سپې کم مونږ لاله نکلي نرخونه به خیر په اندازې سخت ګران دي کومه ډیر ناکام کنه ماشومان ناکام نکړي ماشومان دی وګی دي دوا نه پکاريږي.
بریتانیایي مرستندوی او مؤسسو د بس پنی ټولولو اعلان پرون په داسې حال کې وکړ چې د نړیوالې ژغورنې کمیټې یا IRC اټکل وکړ چې راتلونکي کال به افغانستان په نړۍ کې تر ټولو له بدې بیوزلۍ سره مخامخ شي. په سلو کې ونی وی وګړي به د فقر تر کرښې لاندې ژوند ولري. د نړیوال ژغورنې کمیټې په لیست کې افغانستان په 2022 میلادي کال کې د نړۍ د بشري بحران له نظره تر ټولو د ناوړه شرایطو لرونکي هیواد ګڼل شوی دی. له افغانستان وروسته د یمن او ایتوپیا یادونه شوې ده. د دې کمیټې رئیس ډیوډ میلیبند له امریکا او نړیوال ټولنې وغوښتل چې د افغانستان وضعیت ته لومړیتوب ورکړي او بیرنه یې وبولي. په افغانستان کې د ژغورنې د نړیوال کمیټې رئیس ویکی اکین وای کله چې په 2010 کې افغانستان ته لاړه د هغو کسانو شمیر چې په بیوزلۍ کې ژوند کاوه 50% وو، خو اوس 90% ته لوړ شوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. اجمل ان تبه وښو
وال سټریټ ژورنال رسپانې د ویلې کني سرلیک دی د طالبانو په بیا واکمنې دوه سره افغان خزی د پلرونو او ورونو له پخانی فشار سره مخ شوی. رسپانې د دې لیکنې په پایله کې د مرچانې اميري په نوم د کورنیو چارو د وزارت د یو پخانی کارکون کې چې د طالبانو پراته کې خپل دند الله سور کړي عکس خپور کړي او پاړې لیکي. کله چې مرجانی اميري د خزو د حقونو لپاره د سپتمبر میاشت کې په کابل کې په یو لاریون کې ګډون وکړ نو طالبانو هغه په لغتو وهله او ګواښ ورته وکړ چې پر سر به یې وولي. خو د ریپورت په وینا د څلیرش کلن افغانه چې تر ټولو زیاته وویروله هغه یې کور ته لستنېدو وروسته د پلار عکس العمل و. مرجانی اميري ورسپانې ته کیسه کړې چې پلار یې څنګه په دې خاطر چې ولې په اعتراض کې ګډون کړی وهلی ډبولې ده. هغې وال سټریټ ژورنال ته ویلي لبل هېڅ شي دومره نه ویریږي لکه څومره چې له خپل پلار ویریږي. د مرجانی په وینا د طالبانو په وړاندې هم د هغه څه په خاطر چې پلار یې پرې تیر کړي غږ پورته کوي. ورسپانې په وروستیو شلو کلونو کې د افغانستان په لویو ښارونو لکه کابل کې د ښځو د ځان بسیاینې په لور د شوي پرمختګ یادونه کړې. وایي مرجان اميري د خپلې کورنۍ د مخالفت سربیره له پوهنتون فارغه شوه، دنده یې پیدا کړه او غوښتل یې ډیپلوماټه شي. هغې وال سټریټ ژورنال ته ویلي د طالبانو په واکمنېدو هر څه بدل شول او کورنۍ ورته وویل چې ډېر زر به په کور کې له ناستې سره بلد شي. هغه څه چې مرجانه وایي وبه یې نه مني او تر پایه به د خپلو حقونو لپاره مبارزه وکړي. ډیلی ټلیګراف رسپانې په افغانستان کې پر بشري وضعیت تمرکز کړی او لیکلي دي چې د برتانیا 15 خیریه بنسټونو په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د بسپنې راټولولو یو شریک پروګرام پیل کړی. د ورسپانې په وینا جګړې، وچکالۍ، د کووید 19 ناروغۍ او نړیوالو بندیزونو د شاوخوا 40 میلیونه وګړو د هیواد د اقتصادي سقوط او بشري بحران په درشل درولې. د ملګرو ملتونو سازمان اټکل کوي چې د افغانستان تر نمایي زیات وګړي د محل کافي خواړه نه لري او په دې کې تر ټولو زیان ګالي ماشومان دي. په برتانیا کې د پیښو د بیړنۍ کمیټې اجرایی رئیس سالی سعید ډیلی ټلیګراف ته ویلي 8 میلیونه کسان په افغانستان کې همدا اوس د قحطۍ په درشل کې دي. د ښاغلي سعید په وینا ماشومان دغلته هره ورځ مري او تر 1 میلیون زیات هغه افغان ماشومان چې عمرونه یې له 15 کلونو کم دي راتلونکو میاشتو کې د مرګ له خطر سره مخ دي.
ازادي راډیو اوري په غزنی کې د یو خصوصي پوهنتون د رئیس ډاکټر معراج وقار چې دریونه مخکې لا درک شوې او مړې وړ مورز او موندل شو. په ټولنیزو رسنیو کې طالبان د هغه د وژل کېدو مسول بلل شوی خو د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي د نوموړي د وژل کېدو په اړه بې خبري کوي. نور په دې راپور کې
د چهارشنبه په ورځ په ټولنیزو رسنیو کې راپورونه خبر وسول چې په غزنی کې د یو خصوصي پوهنتون رئیس وزل سوای دی. وزل سوای کس ډاکټر معراج وقار د سلطان محمود پوهنتون رئیس دی. ډاکټر معراج شاو خوادریونه وړاندې تختول سوای و چې د سه شنبه په ورځ یې مړی موندل سوای دی. هڅه مو وکړه چې د نوموړي د وزل کېدو په اړه د هغه له کورنۍ سره خبرې وکړو خو د هغه کورنۍ د ډاکټر معراج د وزلو په اړه له څویلو ډډه کوي. په غزنی کې د طالبانو د حکومت سیمه ایز چارواکي د ډاکټر معراج وقار له وزل کېدو بي خبري کوي. د غزنی امنیه قومندانۍ د حوزو مسول قاری هبت الله وایي موږ په ټولو حوزو او ولسوالیو کې هیڅ داسې پیښه نه لرو. موړی وایي موږ ته کومه اطلاع نه ده راغلې کېدای سي دروغ وي. له ټولو حوزو او ولسوالیو څخه کومه داسې اطلاع نه لرو. شاوخوا 15 کلن ډاکټر معراج وقار د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ د لایق کلي اوسیدونکی و. دا په داسې حال کې ده چې د بخښنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د پخواني نظام د سقوط پر مهال د طالبانو لخوا د بې محاکمې وزن او شکنجې موارد مستند کړي دي. د سازمان په یو راپور کې چې د چهارشنبه په ورځ خپور سو ویلي دي چې طالبانو پر کابل د ولکې ټینګولو په ورځو کې قومي او مذهبي اقلیتونه د پخواني دولت سرتیري او هغه کسان چې دوی د دولت پلویان بلل د انتقامي حملو په ترڅ کې وزلي او شکنجه کړي دي. خو د طالبانو وایندویانو ډیری وخت دغه ډول اداوې رد کړي دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. د کابل یو شمېر خاريان چې غواړي پاسپورت واخلي له طالبانو د پاسپورت ریاست له چارواکو د پاسپورت دفتر د جر پرانستلو غوښتنه کوي. د پاسپورت رئیس بیا وایي چې دغه بهیر به په څو لنډو ورځو کې په کابل کې بیرته پیل شي او د هغه په وینا هغه بایومتریک ماشینونه چې زاړه تقریبا تکمیل شوي دي. نور په دې راپور کې
مریض ډیر په وضعیت خراب کې کور کې راته پراته دي او موږ سخت پاسپورت
عبد الصبر د کابل اوسیدونکو دی. دی وای خور یې ناروغه ده او غواړي د درملنې لپاره بهر یوسي، خو په کابل کې د پاسپورتونو د بهیر په ویش کې د ځنډ له امله تر اوسه نه دی توانېدلی. عبد الصبر له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو حکومت د پاسپورت پر ریاست نیوکه وکړه چې د یوې میاشتې په تیرېدو سره لا هم نه دی توانېدلی چې شته ستونزې هواري او د پاسپورتونو د ورکړې پروسه بیا پیل کړي.
مریض ډیر په وضعیت خراب کې کور کې راته پراته دي او موږ سخته پاسپورت اړتیا درلود، ریاست پاسپورت کې لږ زره توجه وسي چې د ریاست پاسپورت واشي د موږ مشکل حل سي.
د پاسپورت یو غوښتونکی مسعود وایي آنلاین فرم لري او د پاسپورت ریاست لخوا د تنظیم شوي جدول پر بنسټ یې نوبت هم نږدې شوی دی، خو تر اوسه په تمه پاتې دی.
تقریبا دو ورځ پاتې وو چې موږ لاړ شو خپل بایومتریک وکړو او پاسپورټونه به واخلو، خو بدبختانه دغه سیستم بند شد، موږ کولی نه شو چې لاړ شو. اوس ورته منتظر یو چې همدغه انشاءالله جوړ شي چې موږ خپل بایومتریک وکړو.
دوی د پاسپورت ریاست له مسؤلینو غوښتنه کوي چې ستونزې ژر حل او د پاسپورتونو د ورکړې درول شوی بهیر بیا پیل کړي. پاسپورت ریاست یوه میاشت مخکې د مسؤلینو په خبره د تخنیکي ستونزو له امله کابل کې د پاسپورت ویش بند کړه، خو د دیرش ورځو په تیرېدو لا هم دا ستونزه نه ده هواره شوې چې خلک یې اندېښمن کړي دي. د پاسپورت عمومي رئیس علمګل حقانی د چهارشنبه په ورځ د خلکو د دې اندېښنو په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل:
نو الحمدلله از یاتره امکانات موږ را پوره کړی دي، ماشینونه را پوره شوی دي، یو څه په کم اندازه باندې پاتې دي، هغه هم په درې څلور ورځو کې پوره شي. نو ان شاء الله په دانې کې څو ورځو کې به د پاسپورت هغه په اړیت په مرکز کې هم بیرته شروع شي. موږ ډیر کوشش کړای دی چې د خلکو لپاره اسانتیا برابر کړو.
د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست د معلومات پر بنسټ تر اوسه دوی د افغانستان یو سل او څلوېښت زره اوسیدونکو ته پاسپورتونه ویشلي چې له دې درکه یې شپږ سوه میلیونه افغانۍ عواید هم ترلاسه کړي دي.
اوس مهال چې موږ د امن خونه کې نه یو، د ما ژوند په خطر کې ده.
افغانستان کې د امن د ډیرو کورونو د تړل کېدو لامل څه دی؟ د کورونو څه اهمیت درلود؟ نشتوالی څه ستونزې رامنځته کولی شي؟ دا نور بسته د دې اونۍ خبرونه کې پر همدې غږیږو. دا پنجشنبه په ورځ د افغانستان پر وخت دولس نیمې بجې له آزادۍ راډیو.
په پاکستان کې د بشري حقوقو دی یو مشهور فعال کورنۍ وایي ورسره لدی چې ادریس خټک د پوځي محکمې لورې د جاسوسۍ په تور محکوم او په څوارلس کاله بند محکوم شوی، له هیڅ شي خبر نه دی. نور بل اسمت سروانه وورو.
د بشري حقوقو مطرح فعال ادریس خټک په پا پاکستان کې له څو کلونو راهیسې د هغو کسانو لپاره کمپاین کوي چې په جبري ډول بې درکه کیږي. خوده په خپل د بې درکه شکار شو. اته بنزوس کلن ادریس خټک له 2019 څخه له هغه مهاله بې درکه شو چې د پاکستان استخباراتي مامورینو پر رڼا ورس یو موټر ته وخېژاو او نامعلوم ځای ته یوړ. تر و میاشتو پورې د خټک کورنۍ نه پوهېده چې نوموړی چیرې دی او ولې نیول شوی دی. وروسته د پاکستان پوز په یوه نادر اعتراف کې ومنله چې ادریس خټک یې نیولی او د خیانت تورې پرې لګولی دی. پوست د کورنۍ او مدافع وکیل وای چې ادریس خټک د یوې پټې پوځي محاکمې په لړ کې د جاسوسۍ او بهرنیو استخباراتي ادارو ته د حساسو معلوماتو د ورکولو په تور په څوارلس کاله بند محکوم شوی دی، خو لا هم څرګنده نه ده چې نوموړی چیرې دی. چارواکو خټک ته د دسمبر په څوارلسمه ورکړې سزا اعلان کړې نه ده او د کورنۍ له دوسیې بي خبره ساتلې ده. د ادریس خټک یو ویش کلنه لور تلیا خټک د ازادي رادیو مشال څنګه ته وویل: لومړی دوی زما پلار ونیو، بیا یې بې درکه کړ، اوس یې په جرم محکوم کړی. خدای نه دی ویلي چې دوی د خلاف کوم شواهد موندلې دي. دې دا هم وویل چې کورنۍ ته یې رسما نه دی ویل شوی او د محاکمې او سزا په اړه د پوځ یو افسر په بیړه د ټلیفون له لارې ورته ویلي دي. تلیا خټک وایي بیل دي چې د پوځ افسر د جزئیاتو په اړه ورته څه ووایي، دې ته یې وویل چې د پلار جرم جاسوسي و. دې زیاته کړه د خپل پلار په اړه د هغه له مدافع وکیل هیڅ راز معلومات نه دي ترلاسه کړي. دا سیاتوی د څوارلس کاله بند معنا دا ده چې پلار به څلور اویا کلن وي چې سزا بشپړوي، هغه هم په هغه صورت کې چې روغتیا په برخه وي. خټک د قند یا شکر ناروغي لري. د ادریس خټک مدافع وکیل خالد اپریدی مشال رادیو ته وویل چې دته هم د خټک د محاکمه یا سزا په اړه څه نه دی ویل شوی. خټک سره لدی چې یو ملکی وګړی دی، د پوځي محکمې له لوري د بندو دروازو شاته محاکمه شوی. د مدافع له لوري دا غوښتنه چې هغه دی په ملکی محکمه کې محاکمه شي دوه ځلې رد شوی ده. د بشری حقوقو ډلو د خټک د محاکمې پټوالې غندلې او ویلي دي چې دا د منصفانه محاکمې له حق د فعالانو د حق سرغړونه ده او د کورنۍ او مدافع وکیل له قانوني مراجعو راګرځولې دي. د پاکستان د پوز د عامه اړیکو ادارې چې د پاکستان د پوز مطبوعاتي مرکز ګڼل کیږي په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې ده.
یو ځل بیا د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د امریکا کانګرس پرون هغه کلنۍ دفاعي بودیجه تصویب کړه چې پر اساس په افغانستان کې د امریکا د شل کلنې جګړې د ارزونې لپاره یو ځانګړی کمیسیون ټاکل کیږي. د طالبانو حکومت د نهه شپې د محکمو لپاره رئیسان وټاکل. دا رئیسان د سترې محکمې له لوري ټاکل شوي دي. د خبرلانو د خوندیتوب کمیټې په نړۍ کې د بندي خبرلانو په کلنۍ راپور کې ویلي ساګ کال ودې شو هیوادونو کې 293 خبري اعلان بنديان او د غرا سکل پنړي کې 240 خبري اعلان وجل شوی چې ټولو ډيري په افغانستان کې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنري پرون د ازبکستان د ترمز بندر لاري افغانستان ته 40 ټنه بشري مرسته واستوله. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استاذي وای متحده ایالاتونو د کوواکس پروګرام لاري د افغانستان خلکو ته د 1,000,000 ډوز کورونا زد واکسین مرسته کړې ده. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي تر اوسه پورې د کورونا په نوې بڼه او مایکرون د چا د اخته کېدو پیښه نه ده ثبت کړې. خو د افغان جاپان روغتون مسؤلان وایي چې د دې مایکرون د ټیسټ آلې نه لري. د پاکستان لپاره د امریکا نومول شوی سفیر ډونالد برم د امریکا سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وویل چې پاکستان کې به د ترهګرو ډلو پر ضد د پریکړې اقداماتو پر التیا ټینګار وکړي.
تاسو لا پیغامونو
د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنوز د کلینا ګلدین تای سره په تماس کې مدلل لکه سلامونه وایم. بعد سلامه دا درخواستوم دی چې په افغانستان کې 15 ولایتونو کې پاسپورتونه خلاص شوي دي، خو د ننګرهار ولایت کې پاسپورتونه نه دي خلاص. د ننګرهار ولایت بند سندي کار جن نشته، روزګار نشته. د منګ غوړ زمونږ لپاره پاسپورتونه خروش او منګ پاسپورتونه جوړ کړي چې کوم ملک مزدوري د لپاره زو نو کولای شو چې منګ لال راشو. همدارنګه په افغانستان کې نو خونه ورځ په ورځ هم چې پور تر روان دي راخته کېدو کې نه دي. که څه مرګ مریضانو لپاره د وای نه اخلي خو پښتنه نشته دي چې د لاسو شی په بزور په کې خرڅم تاسو څو نشته دي چې پښتنه دي چې دا وای د لاسو په شی د بزور خرڅې د ظالم مخننه ول شي. همدارنګه چې څوک یو شی ګران خرڅې اغه خپل باندې ظالم دي. همدارنګه زمونږ مریضان دي، موږ د پاکستان لپاره تاګر تاګر افغانستان کې هرڅه د خصونه وته دي. خو پاکستان له اروپا څخه زمونږ نشته دي. په سوکونو چې زمونږ لپاره پاسوکونه ځل شو مونږ کولای شو چې پاسوکونه خپل مریضان ویشو او ورته به درملین لپاره داغه لپاره کسب برابر کو. کثیر نظام او ارڅنګ او تیر شو موسنیز نظام ته زمونږ د درفاسې دي. غریب خلکو په درد باندې غم او خو د کوم تکلیف سره د مسلمانان مخامخ دي. غاری او ملک تاګر تاګر د کار زمينه برابر بریشی الله دې وکړي چې موږ د پیغام نشر شو د دې غریب خلکو غم وخل شو. دا کوم تاکید ځخ مسته چې مخامخ دي د دین روبه سو سلام ګل دین چکن اوروال
روز احمد لا احمدی د اوروزګان لا تخاص اوروزګان ولسوالي تاسو ته مرحبا. ما یو د بوزو د ستور د کلې وسیادو کې ما غوړه د طالبانو سمې دا خو دې شوره د خلکو اران دې ستور دې دا خلک اخر څوک په دا نه دی افغانستان ولست دا ته لري ښاله وکړ د وزو د مرکز سامه کې څوب سامه یو بل د خالي پر څوک وي چې دا د نړیوال کوم رس کوي دا یو هم د افغانانو په نر سي د روزګار څخه څخه د اوروزګان څخه تاسو څنګه د طالبانو کمانډانان دي یا د طالبانو سره جن دي اړ لري حتی تر تاسو دې خپل خلک په اړه د ویډیو څخه په جمعه کې چې د ورډ څخه باندې نه لا څه وایي دا د اړې راځي صدا خل نه راځي دا پیغام نشي چې نور نور کولې دا له خپل شرف صدا خل نه راځي دا مستحق کول زمي ته دا شی وخت دا کوم شی چې د دې د نړۍ په اړه د خاطر خرج دې څلور مو سره له جام په دنیا شي مستفید رسیدل.
ستاسو پیغام